اجمل آن باشید.
تشکر جعفر احمدی. قدرمنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. افغان حکومت په افغانستان کې له فعال تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه ریپورټونه تاییدوي. وایي د ډلې لا هم په دوحه کې له امریکا سره د لاسلیک شوې موافقې ژمنې نه دي عملي کړي. خو امریکایي رسنیو ریپورټ ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخابات وروسته هم په افغانستان کې د 4000 سرتیرو د پاتې کېدو هوډ لري. سنو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګن نور مسایل هم لرو چې بیلابیل ریپورټونو کې به در سره شریک کو. خو پهل خبرونه کو د افغانستان جمهور ریاست وای په نن سبا کې به د طالبانو 200 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو آزاد شي. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې تشدد پای ته ورسي څو د سولې خبرو ته لاره وارشي. او د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتن سپاتومي بټۍ کې د وړمې ورځې پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې روښانه شوې. خو د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه په ډاګه کوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په نن سبا کې به د طالبانو 200 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پایل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15000 او طالبان باید د حکومت زر تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ رډیو ته وویل چې د یک شنبه په ورځ به سلګونه نور طالبان هم خوشي شي. خغل صدیقی وایي د یک شنبه په ورځ به 200 نور طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبانو او امریکا د سولې له موافقې وروسته طالبان مستقیمو خبرو ته چمتو شي. خغل صدیقی دغه بندیانو شمیر ونه خود چې د حکومت له زندانونو خوشي کیږي، خو هیله یې څرګنده کړه چې طالبان بل د اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو شي. افغان حکومت تر اوسه تر 3000 زیات طالب بندیان له زندانونو خوشي کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالب مشرانو او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د سولې لټینګه خروسته د متحده ایالاتو د پانګونو په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر او د امریکا د نړیوال پرمختګ د مالي شرکت د مشر آجم بولر په ګډون په دوحه کې وشو، په افغانستان کې د امریکا او قطر د ګډو پانګونو پر احتمال خبرې وشوي. طالبانو هم له خپل خوا په یو بیان کې دا کتنه تایید کړې او ویلي دي چې د په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي اقتصادي ودې بیا رغونې او پرمختګ او په دې برخه کې د بولر پر اقتصادي پلان نو طرحو بحث وشو. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکی استازی له طالبانو غواړي چې تشدد پای ته ورسي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. سټیفانو پونټي کورو په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون ماښام یې پر ټویټر خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای د افغانستان د سولې په اړه په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي او نورو چارواکو سره په کتنه کې خبرې کړې. خغلی پونټي کورو وایي د طالبانو حملو د سولې دروانو خبرو پر وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی. خغلی پونټي کورو وایي موږ د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړ. د طالبانو روان تشدد باید پای ته ورسیږي. د دوی دا کار د منلو نه دی ځکه دا د سولې د خبرو د پایل په وړاندې یوه ستونزه او خنډ جوړوي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي زیاته کړې چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د شمالي اتلانتیک شورا ته هم معلومات ورکړل. د اقتصادي پرمختګ په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر پرون په حق ورسید. ولسمشر غنی تیر مخام په یو بیان کې ویلي چې د اقتصادي سوداګریز پرمختګ او د بیوزلۍ د کمولو په چارو کې د ځانګړی استازی په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. خغلی غنی د نوموړي پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې یوسف غزنفر د افغانستان د آبادۍ او له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کار کړی و او مړینه یې د هیواد او نظام لپاره لویه ضایع بللې. په پاکستان په شمال ختیځ کې 22 سکان چې د مذهبي مراسمو لپاره روان وو پرون هغه مهال ووژل شول چې یو ورګاډی د دوی له بس سره ولګید. د چارواکو په وینا پیښه د پنجاب ایالت په شیخپوره سیمه کې شوې. پولیس وایي دا سکان د پیښور اوسیدونکي وو چې د نانکانا صاحب په نوم د سکانو یو زیارت ته روان وو. رسنیو د شیخپوره سیمې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې په دې بس کې شاوخوا 6 مسافر سپاره وو. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي. په پاکستان کې د اورګاډو او لورګاډو سره د موټرو د ټکر پیښې ډېرې کیږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتنس په اتومي بټۍ کې وړ مورزنۍ پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی. خو د دې شورا ویان کیوان خسروي پرون وویل چې د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژي ادارې ویلي پیښه د پنجشنبې په ورځ د نتنز اټومي بټۍ په یو صنعتي ساحه کې چې کار پرې روانو شوي او وروسته د نتنز د والي له قوله په رپورټونو کې ویل شوي وو چې هلته وور لګېدلی. خو د رویټرز خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې وور د سایبري حملې له کبله لګېدلی، مګر دې چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. او ولسمشر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو هغه فرمان چې له مخې د تر راتلونکو 14 کلونو پورې په واک کې پاتې کېدای شي توشیح کړ. د دې پارلمان له مخې په اساسي قانون کې اصلاحات له نن څخه نافذ دي. دوستانو خبرونه مو لازادې راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تایید کړي. وایي دې ډلې په دوه کې امریکا سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. پر دې موضوع په رپورټ سروي راوړي چې امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د 400 سرتیرو د پاتې کېدو هوډ لري. له نن څخه 70 کاله پخوا په دې ورځ د ازادي اروپا یا ازادي راډیو تاسیس شوه. دا ازادي راډیو د اویایمې کالیزې په مناسبت د دې راډیو له یو پخواني کارکوونکي او د افغانستان د څانګې له پخواني رئیس هاشم مومن سره د دې راډیو د اویا کلن مزل په لوړو ژورو خبرې کوو. که وختونو رپورټونه به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورې چې د ایران امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې وړ مورزنۍ پیښې علت معلوم شوی، خو جزئیات به وروسته روښانه کړي. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګا د ګولیا چار تنظی پروګرام هم په دې یو ساعت کې د دې ساعت په پای کې اوریدلی شي. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تاییدوي او وایي چې دې ډلې لا هم له امریکا سره په لاسلیک شوې موافقه کې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت په یو رپورټ کې وویل چې له القاعده شبکې او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس هم له طالبانو سره اړیکې پالي او پر امریکایي او نړیوالو سرتیرو حملو ته لیوالتیا لري. د جمهور ریاست ویاند وویل چې دا کار د سولې بهیر زیانمنولی شي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له امریکا سره د سولې د موافقې پر بنسټ له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د ارګ ویان صدیق صدیقي تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور تایید کړ چې وایي طالبان په افغانستان کې له القاعده او د دې شبکې له متحدو ډلو سره اړیکې پالي. طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې چې د روان میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې لاسلیک شوه ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. ښاغلي صدیقي خبرداری ورکړ چې که طالبان له دې موافقې سره سم پر خپله ژمنه عمل ونه کړي نو ښایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روان بهیر زیانمن شي.
اطلاعات نهادهای استخباراتی ما از نقاط مختلف کشور هنوز هم گزارش ها از حضور
لبیلا بیلو سیمو زمون د استخباراتی ادارو را پرونه خیی چه بهرانی جنگیالی ده هیواد په بیلا بیلو سیمو که لهم شته دی. موږ له طالبانو د هغې موافقې عملي کول غواړو چې له امریکا سره یې لاسلیک کړې ده، او یوه غوښتنه یې دا ده چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي، خو که دا کار ونه شي نو وروستي راپورونه د تاوتریخوالي لوړه کچه او له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د دوی اړیکې د سولې بهیر زیانمنولی شي. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ کانګرس ته په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبان لا هم د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له متحدو ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ د میاشتې تر پایه پیښې رانغاړي، همداراز راغلی دي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي، د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره له طالب جنګیالیو سره په بریدونو کې مرسته کوي، او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیځ پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي د پنټاګون د دې ارزونې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان له القاعده او څو نورو نړیوالو افراطي ډلو سره په ائتلاف کې شامل شوي دي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډیر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقانی شبکه، لشکر طیبه او جیش محمد دوی ټوله په ګډه سره کار کوي.
ښاغلی اعظمي هم د ولسمشر د ویاند او نورو څارونکو په څیر په دې باور دی چې د طالبانو او القاعده اړیکې د افغانستان د سولې بهیر ته زیان اړولی شي. نږدې یوه میاشت مخکې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویلي و چې القاعده او طالبان د زړې انډیوالۍ د ګډې مبارزې د سابقې او عقیدوي یووالي په اساس اوس هم نږدې اړیکې سره پالي. په راپور کې راغلي و چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مهال له القاعده سره منظمې سلام مشورې کولې، او دې شبکې ته یې ډاډ ورکړی و چې اړیکې به یې پر ځای پاتې وي. طالبانو د پنټاګون او د ملګرو ملتونو راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی له هیڅ یوې تروریستي ډلې سره اړیکې نه لري، خو د افغان حکومت د دې تورونو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي.
دوستانو، و مو اوریدل چې افغان حکومت وایي په افغانستان کې له فعالو ترهګرو ډلو سره طالبان لا هم اړیکې لري، او دې ډلې له امریکا سره په لاسلیک شوې موافقه کې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. طالبانو دا تورونه رد کړي دي. افغان امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د 4000 سرتیرو د پاتې کېدو هوټ لري. مخکې له دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د سرتیرو د ایستلو په مسله ټینګار کړی و. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د ټرمپ حکومت چې غوښتل یې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، د ځواکونو د ایستلو پروګرام ځنډولی دی. سپینې ماڼۍ دا پرېکړه وروسته له دې کړې چې پنټاګون د ځواکونو ژر ایستل خطرناک وباله. د امریکا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې نن جمعه په یوه راپور کې ویلي چې سپینې ماڼۍ ظاهرا موافقه ده چې د امریکا له انتخاباتو وروسته یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د راپور له مخې د امریکا جګپوړي قوماندانان باور لري چې سپینه ماڼۍ غواړي چې له نومبر میاشتې وروسته 4000 پوځیان په افغانستان کې پرېږدي، او د ځواکونو د بشپړ ایستلو پروګرام د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وخته پرېږدي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر اساس تر نومبر مخکې د ټولو ځواکونو د نه ایستلو پلان د تیرې میاشتې یعنی جون په وروستیو کې د سپینې ماڼۍ او پنټاګون د چارواکو ترمنځ په غونډه کې جوړ شو. لاس انجلس ټایمز همداراز وایي ولسمشر ټرمپ اصرار کاوه چې ټول 8600 امریکایي پوځیان دي تر انتخاباتو وړاندې له افغانستانه وایستل شي. ټرمپ د تیر ځل په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې که ولسمشر شو نو ټول ځواکونه به افغانستان او باسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. لاس انجلس ټایمز وایي د پنټاګون چارواکو کې وایي چې په راتلونکو 15 میاشتو کې د ټولو امریکایي پوځیانو ایستل به دا هیواد ممکن په کړکیچ کې شکیل کړي، او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې امریکا یې د ترسره کېدو هلې ځلې کوي له خطر سره مخامخ کړي، او د دې هیواد تاوتریخوالی به نور هم زیات کړي. د پنټاګون چارواکو دا هم ویلي چې که امریکا تر نوامبر میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، مجبور به وي چې ډیره وسله او مهمات په دې هیواد کې پریږدي. تیره میاشت په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کنت مکنزي ویلي وو تر هغو چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې نه وي، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بشپړ وتلو سپارښتنه نه کوي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس ټاکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکمو په ریپورت کې واوریدل چې د امریکا رسنیو ریپورت ورکړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له انتخابات وروسته په افغانستان کې د 4000 عسکرو د پاتې کېدو هوډ لري. مخکې تر دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د عسکرو د ایستلو په مسله ټینګار کړی و. خو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي چې که بین الافغاني خبرې ضرر پیل نه شي، مخرب کړی به ورانی ته وخت پیدا کړي. دا او نور اړوند مسایل صفی الله ستانکزي د ناټو له یو پخواني همکار او د مسایلو له شنونکي محمد شفیق امدم سره مطرح کړي او له هغې لومړی د عسکرو د ایستلو او یا پاتې کېدو په اړه پوښتنه کړي.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون مخالف او د ډېر پخوانه هڅه مخکې دې نه چې ولسمشر شي، خو د څه وخت راهیسې د دوی هم دغه مفکوره تغییر کړی. زه فکر کوم چې پخوا هم دوی داسې نه ویلی چې کاملا ټول امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه د انتخابات پایله پورې ووځي یا به افغانستان ترکوي. زه داسې کوم خاص تغییر په دې تصمیم کې نه ګورم. البته هغه شرایط یا هغه توافق چې د طالبان او د امریکې ترمنځ شوی و د دغې پرون او بل پرون رئیسې باید د امریکایي ځواکونو د وتل لړۍ پیل شي، ځکه چې همدغه جولای میاشتې شروع وه. نو مهمه او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کېږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
امریکایي ځواکونه د وټلو په اړه باندې هر ډول تصمیم ممکن حساس تمام شي، ځکه چې طالبان ټینګار کوي چې باید ټول پوځیان ووځي او په دې مورد باندې هر تصمیم ممکن غبرګونونه ولري. او دا آیا د سولې پروسه نشي ځنډولی دغه سي مسایل که څنګه؟
نه، فکر نه کوم، ځکه چې موږ تاسو ویږي چې د توافقنامې هغه عام متن تر څنګ ځینې نور انکسونه یا زمینې هم شته چې هغه له خلکو نه د اختیار شوی چې په هغه کې کېدای شي داسې داسې توافقنامه او داسې یو توافق نظر هم موجود وي چې امریکایان به حتی وروسته د سولې نه هم په افغانستان کې شتون ولري. دا په دې خاطر چې امریکایان په افغانستان کې د محل لپاره سرمایه گذاري کړې، افغانستان جیوپولیټکس موقعیت ورته ډېر اهمیت لري او تر څنګ افغانستان هم امریکا ته ضرورت لري. او بله خبره باید موږ تاسو له هیرو نه باسو چې د طالبانو د ژمنو د نظارت لپاره بدون شک چې د امریکا استخباراتي او حتی لوی ډیپلوماټیک حضور ته په افغانستان کې په اوږدمهال کې حتی اوس وصول نه هم ضرورت شته چې هغه کېدای شي چې په دغه زمینه کې هم ذکر وي. نو زه فکر کوم چې په دې موضوع کې کچېری امریکایي ځواکونه سو بیسونه چې طالبان ورته ویلي چې تر مذاکرات پورې یا بین افغاني مذاکرات نه وروسته دغه مرکزونه وتړي، کېدای شي هغه پروسه دې شروع وي او تر هغه وخت پورې دغه مرکزونه دی وتړل شي، ځواکونه دی شمیره راټیټه شي. خو طالبان به هم دغه توقع نه لري چې ګني په درې څلور نور میاشتې کې به امریکایان کاملا افغانستان ترکي. هغوی ته هم دا خبره د منلو وړ ده. زه فکر کوم
تازه ویل شوی دی ښاغلی خلیلزاد په ټویټ کې کړی دی چې بین الافغاني خبرې ژر پیل نشي او په دې ارتباط ژر ګامونه وانه خستل شي، نو د دې خبر چې سپویلرز هغه مخرب عناصر به یا اشخاص به استفاده وکړي له دغه وخته او ممکن ضرر ورسوي. دغه مخرب کسان څوک دي؟ د اوسنی دا ورکې ځکه چې ټولو ژمنه کړې ده چې د سولې پروسه کې به مرسته کوي.
لږه مخرب کړی ټولو خواو کې شته. مخرب کړی د افغانستان حکومت کې تر ټولو زیات ده. د افغانستان مشرتابه تر ډیره کچه پورې په سوله کې لا تر اوسه پورې خپل خیر نګوري. طالبان په اړه کې هم ډېر مخرب کړی شته چې هغه سولې نه غواړي، د افغانستان حکومت سره روغبړ نه غواړي، او له بده مرغه په سیمه کې زموږ ګاونډي هېوادونه پاکستان، ایران او حتی روسیا، لکه موږ تاسو چې اوس اورو دا خبرې چې روسیا طالبان ته پیسې ورکوي، وسلې ورکوي چې د امریکایانو په مقابل کې وجنګېږي، نو دغه مخرب کړی د کویشن چې وایم چې هم دننه په حکومت کې، دننه په طالبانو کې، سیمه ییز هېوادونه، ګاونډي هېوادونه او حتی په امریکا کې هم داسې کسان، داسې لابیستان شته چې دغه جنگ دوی لپاره په ګټه ده، وسلې خرڅوي، لوی لوی قراردادونه اخلي، نو دوی نه غواړي چې دغه سوله دې زر تر زره ترسره شي. ښاغلی خلیلزاد اندېښنه په دې لر کې زه فکر کوم چې کاملا په ځای ده.
محمد شفیق همدم د ناتو پوخانه سلاکار وو چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو د هغه ریپورتونو په اړه نظر څرګندوي چې وایي د ولسمشر ترامپ اداره خای تر انتخابات وروسته په افغانستان کې د څلور زر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو هوډ ولري. اوس پر شو دي چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت سروان ورته کتنه کوي.
ویا ټایمز رسپانی چې د رواني ونې په پیل کې د روسیې لوري افغان طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وشلو په خاطر د انعام ورکولو جنجالي راپور خپور کړی وو، یو ور بیا ادعا کړی چې امریکایي چارواکو د انټرنیټ لاري معلومات ترلاسه کړي چې شی د بانک لوې اکاونټ چې د روسیې په پوځي استخباراتو پورې تړاو لري، د طالبانو یو اړوند بانکي حساب ته ډېرې پیسې انتقالي شي. د اونۍ په پیل کې هم نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلی و چې د روسیې پوځي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعام په توګه د پیسو په ورکړه خبرې کړې وي او یو اندازه پیسې طالبانو ته سپارلې هم وي. خو په دې راپور کې جنجال په دې راپورته شو چې نیویارک ټایمز لیکلی و چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته تیر کال معلومات ورکړي وو، خو ټرمپ په لویو سلاکارانو یې دا خبره ردوله چې ګنې په دې اړه د ته معلومات ورکړل شوی وو. د انتخاباتي سیال جو بایدن او د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی چې هغه هم د بایدن په شان د دیموکرات ګوند غړی ده، پر ولسمشر ټرمپ په دې خاطر نیوکه وکړه چې په دې اړه د معلوماتو لرلو سره سره د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر راپور غوښونه کانه کړی دی. نیویارک ټایمز په تازه راپور کې د شننکو له قوله کښلی چې هغوی د نورو استخباراتي سرچینو د څرګندونو پر اساس د نتیجې ته رسیدلی چې د طالبانو بانکي حساب ته د پیسو انتقال شاید د روسیې د انعام له همغه پروګرام سره تړلی وي چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته منلی وو. پر دې موضوع د روسیې خبرګون څه وو؟ د موضوع ته نیوز ویک مجلې کتنه کړې. دا مجله لیکي د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف په یو غیر ډیپلوماټیک ځواب کې وویل دا خبرې سل په سلو کې چټیات دي، نورو روسی چارواکو او رسنوی هم په ورته ډول رد کړي. پیسکوف په دې اړه د پښتنې په ځواب کې دا هم وویل هیڅ امریکایي استازي هیڅ کله دا موضوع له روسیې استازو سره په خپلو کتنو کې مطرح کړی نه ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا ادعا څرګند جعلي خبر وباله. په همدې حال کې د کانګرس د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی او د کانګرس ځینو نورو غړیو غوښتنه کړې چې د ولسمشر ټرمپ اداره باید په دې اړه د کانګرس غړیو ته توضیحات ورکړي.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو نه اوریل. نن څخه بیا کال په خپه دی ورځ د ازادي اروپا یا ازادي رادیو تاسیس شو. همغه وخت د رادیو د کمونیستي بلاک هیوادونو ته چې آزاد معلومات او د بیان ازادي پکې مانه وخت پرونی کولې، خود شوروي اتحاد له پاشل کېدو او د کمونیزم له لمنځتلو وروسته ازادي رادیو یو شمېر نور هیوادونو ته مخ پرونی پایل کړې. د افغانستان لپاره هم د رادیو د شوروي اتحاد د يرغل پر مهال خبرونه کولې. په دې باب چې د رادیو د افغانستان او نور هیوادونو لپاره څرنګ خبرونه پایل کړې، څه خبرول اسمت ساروان د ازادي رادیو د افغانستان د څنګ له پخواني رئیس هاشم مومن سره خبرې کړې. خاغلی مومن د دې رادیو یو لومړنیو کارکونکو څخه ده د په فایل کې د ازادي رادیو د لومړنیو خبرونو په اړه داسې وویل.
د ازادي اروپا ازادي رادیو فایل خونو د 1955 کال نشوي دی، خو لیکن کله چې زه په 1955 کال کې د دې رادیو سره یو ځای شوم نو په هغه وخت کې د هم د شوروي اتحاد د پاره او هم د ټولو هغه شرقي اروپایي هیوادونو د پاره چې په هغه کې کمونیستي نظام او دغه د پاره خبرونه کوله. په عین زمان کې د ځین نورو هیوادونو د پاره هم خبرونه وی په زمان کې په دې خاطر د افغانستان د پاره مشخصا هغه وخت چې په افغانستان کې روسانو حمله وکړه او په افغانستان کې کمونیستي نظام راغی نو بیا دغه یو رادیو هم جوړ شو.
د افغانستان لپاره علاوه په دې چې د جګړې خبرونه خپرول نور څه ډول مطالب د افغانستان لپاره دی او د افغانانو لپاره خپرول؟
تاسو وایئ چې آزادي اروپا آزادي رادیو په یو خاص میشن لري خپل، یعنی یو خپل خاص ماموریت لري او دا په یو سلسله ارزښتونو باندې ولاړ دی چې هغه دیموکراتیک ارزښتونه دي لکه د بیان آزادي، لکه قانون حاکمیت یا داسې نور ارزښتونه چې دي. البته په هغه وخت کې هم دا رادیو د نړۍ د حالاتو په باره کې، مهمو پیښو په باره کې مفصل راپورونه تحلیلونه او راپورونه خبرول. خو په مشخصه توګه چون دغه برخه د آزاد افغانستان رادیو چې د افغانستان د پاره و، نو طبعا په دې کې دوی د جهاد خبرونه هم پکې زیات و. دوی هره ورځ د مجاهدینو د مشرانو سره مرکې کولې، د مشهور قوی لویو قمندانانو سره خبرې کولې او دا د جهاد د ورځني فعالیتونو په باره کې مفصل معلومات ورکول. البته د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دننه کوم خبرونه یا راپورونه چې په دوی په لاس کې واغه به هم خبرول.
مومن صاحب، د رادیو دوه مرحله درلودې، د عقل د افغانستان لپاره، یعنی یو موده پیل شو او بیا بیرته قطع شو، بیا پیل شو. که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې کله نشریات قطع شول او بیا کله بیرته دوباره پیل کړل؟
د افغانستان د پاره هغه لومړنۍ برخه چې و چې د جهاد په پایل کې شروع شو، نو دا برخه کله چې جهاد بریالیتوب ته ورسید او په افغانستان کې کمونیستي نظام رنګ شو او مجاهدین افغانستان ته ننوتل، هغه وخت د دې رادیو خبرونې هم بندې شوې. تر څو چې بیا په 2001 کې کله چې دا نوی فصل په افغانستان کې شروع شو، نو بیا دې رادیو بیا خپل خبرونه د افغانستان لپاره پیل کړې.
دا رادیو په پایل کې په منشن کې و او ویل کیږي چې د رادیو تر ډیره پورې د پخوانی شوروي اتحاد او دغه شوروي جمهوریتونو لپاره او دغه راز د شرقي اروپا لپاره نشریات کول، دغه لپاره د ازادي رادیو د نشریات په څه باره کې ول کوم مسایلو باندې زیات تمرکز کاو؟
او تاسو وګورئ دا تاسو فرموله درسته ده چې د دې رادیو مرکز په اول په مونشن کې وو، او تر په 1950 کال کې دا رادیو یو لږ مالی مشکلاتو سره مخامخ وو. نو د چک د جمهوریت جمهور رئیس واسلا خاول یو وړاندیز وکړ، یو پیشنهاد یې وکړ چې دا رادیو د پراګ راشي او د فدرال پارلمان هغه لویه ودانۍ چې هغه د دې رادیو لپاره ورکړه په دې کمه کرا، یعنی یو سمبولیکه کرا وه. نو په هغه شرایطو کې دا د دې رادیو ډېر په ګټه وه چې راشي او د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي. دا رادیو راغله، کګه یې وکړه، په اصطلاح د پراګ ښار ته راغله. خو د نشراتو په حیثه کې باید ووایم، تاسو پوهیږئ چې په سوسیالیستي هیوادونو، کمونیستي هیوادونو کې مطبوعات ډېر تر یو قوي سانسور لاندې وو، یعنی خلکو ته هغه لازم ورځنی معلومات او خبرونه چې په یو هیواد کې څه پیښیږي، څه پیښوي دي یا څه کیږي یا څه نه کیږي، دوی په دې باندې ډېر کلک سانسور لاره. او د ازادۍ رادیو یو د اصولو نه دا و چې دوی معلومات د خلکو یو حق بولي او دوی ته ورځنی د دغه بېلابېلو هیوادونو ولسونه ته د دوی په خپله ژبه باندې د دوی د هیوادونو په باره او د پیښو په باره کې ورځنی دقیق معلومات، خبرونه او راپورونه خبرول. او حتی داسې ویل کیږي چې دغه رادیو د دغه کمونیزم په خپو غرزولو کې یو لوی رول لوبولې وي. دا خبره واقعا دقیقه ده، ځکه معلومات او تاسو پوهیږئ چې ولسونه معلوماتو ته ضرورت لري، او د دې سانسورېدل د کمونیستي هېوادونو لخوا دا یو لوی دغه و. په دې خاطر ډېرو خلکو په ډېرو دغو هېوادونو کې هره ورځ دې راډیو ته غوږ نیول، او هغه خپل د ورځني معلوماتو دغه د همدې راډیو نه ترلاسه کول.
دا ازادي رادیو د افغانستان د څنګه پوخانه رئیس هاشم مومند چې د ازادي رادیو یا ازادي اروپا د رادیو په اویا کلن مزل او لوړو شورو یې څرګندونه کولې. تاسو موږ غل ازادي رادیو نه اوري وس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په نن سبا کې د طالبانو 200 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې طالب مشرانو او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د سولې لټنګ خوسته د متحده ایالاتونو د پنګولو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ناتو د ماموریت ملکی استازي له طالبانو غواړي چې تشدد پای ته ورسوي څو د سولې خبرو ته لار هواره شي. د اقتصادي پرمختګ په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي محمد یوسف غزنفر پرون د کووید 19 ناروغۍ له کبله ومړ. د پاکستان په شمال ختیځ کې 22 تنه سکان چې د مذهبي مراسمو لپاره روانو پرون هغه مهال ووژل شول چې یو ورګاډی د دوی له بس سره ټکر شو. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا چارواکي وایي د نتن سپاتومي بټۍ کې د وړ مورزې پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې روښانه شوی، خو د دې شورا ویاند د جمعې په ورځ وویل د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو هغه فرمان چې له مخې د تر راتلونکو 14 کلونو پورې په واک کې پاتې کیږي توشیح کړ. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړې اچار، خو تر هغې مخکې د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې د وړمې ورځې پیښې علت معلوم شوی، خو جزئیات به یې وروسته روښانه کړي. له دې مخکې د ناڅرګند سرچینو په حواله رپورټ ورکړل شوی و چې د نتن سپاتومي تاسیساتو کې د یوې سایبري حملې له کبله اور لګېدلی، خو د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي چې د پیښې علت په امنیتي دلایلو نه افشا کوي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري. ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه خبرې کوي.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي چې په مرکزي ایران کې د ناتانس په اټومي بټۍ کې د ورسې پیښې علت د مسؤولو ادارو لخوا د څېړنو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی دی. د دې شورا ویان کایوان خسروي پرون د جمعې په ورځ وویل د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژي ادارې ویلي پیښه د پنجشنبه په ورځ د ناتانس د اټومي بټۍ په یوه صنعتي ساحه کې چې کار پرې روان و شوې ده. د دې ادارې ویاند وویل چې زیانمنه ودانۍ د ځمکې پر سر او د یورانیمو د غني کولو له ساحې څخه جلا وه. وروسته د ناتانس د والي له قوله په راپورونو کې وویل شول چې هلته اور لګېدلی، خو رویټرس خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې اور د سایبري حملې له کبله لګېدلی دی، مګر دې چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. د دې چارواکو له ډلې یوه ویلي دي چې په دې حمله کې د یورانیمو د غني کولو د ځانګړې وسیلې یا سنټرفیوژ د یو ځای کولو یا مونتاژ ودانۍ په نښه شوې وه. د دې چارواکي په وینا د ایران دښمنانو له دې مخکې هم دا ډول حملې کړې دي. د دې پیښې له اعلان څو ساعته وروسته ارنا دولتي خبري اژانس یوه سرمقاله خپره کړه، او په هغه کې دا کار د دښمنو هیوادونو په تیره د متحدو ایالاتو او اسرایلو لخوا احتمالي تخریبي اقدام وباله. ایران په 2015 کال کې له شپږو لویو قدرتونو سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. د دې موافقې له لاسلیک وروسته د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو په منظم ډول ناتانس اټومي بټۍ ته تګ راتګ کاوه. د ایران د یورانیمو د غنی کولو لویه بټۍ په نتنز ښار کې ده چې د پلازمېنې تهران د جنوب په 250 کیلومترۍ واټن کې پروت دی او تاسیسات یې له هوایي حملو د خوندیتوب په خاطر تر ځمکې لاندې 1.6 متره ژور جوړ شوي دي. امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووته او هغه بندیزونه یې بیا پرې ولګول چې د موافقې له مخې لرې شوي وو. د دې بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد سخت زیانمن شو، خو وروسته تهران هم هغه محدودیتونه چې په دې موافقه کې منلي وو په پرله پسې ډول له پامه وغورځول.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. ایا داسې کسان مولیدلی چې پنه خبره لخپل خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ډیر ما ټول سره کته کړ. څوک به جه کارونه یا به جه خبرې کوي د ټول سره ارتباط کته کوم.
لخپلوانو سره روابط پرې کول سستون زیرا ولړوي.
خانه ورورګلوي چې د ترمنځ هغه هم له منځه لاړل. هغه کوم مرسته چې په سستونځو کې د یو بل سره کولای شو راي هغه هم له منځه لاړل.
او خلک څنګه کولای شي چې خپل پرې شوی اړیکې لخپلوانو سره بیرته ورغوي؟
دا باید دوه سپینګيري د منډکی 15 سپینګيري راځم چې دا کته روابط خلاص.
خوږ اوریدونکو، دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهارګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراسپړول په منظور د راپور ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې و تمثيلي ټوټه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کړی.
قدر منه دوستانو، انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیستوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کیږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کیږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړې. دا چې ولې نوموړی وای
ما ډیر ما ټول سره کته کړ. زه تم پیسې ما خلاغه پیسې اخلي خو اخي خسر سره غلطه زما طبيعت نه ده. هغه زوام دیغونه زی او سویت جک سره ما هغه وینه ته د موږ زومی کنه ته د موږ تابو کزه هغه تابو نه کوم بم دی سره ویرانې ما نه وسه نه سره لرم ولا اس ډیر ډیر خلک سره کته کړ. دا نه جایز هغه گی هغه به جای کارونه کی به جای کارونه د مخپل نه خوخی څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کی د ټول سره ارتباط کته کوم دا نه نه خوخیږي بیخ ریتم نو ورزم وعده تم نو ورزم او ډیرو ته ورغله یم نه.
ځینی خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپل خپلوان سره اړیکه پرې کوي او ځینی وخت د فاميلی ستونزو له کبله هم د اړیکه لمینځ زی. د کابل ولایت اوسیدونکو فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډیر تر سترګو کیږي. د مړې زیاتوي
څو مدمخ ک په لوګر کې په وسیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ پدیر کم از مکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي او شاید په مترو خبره وا شاید یو متر دو متر خبره وا چې دوی سره جګړه وکړل ورونه او سره بیل دی او بل اخر یو بل سره روابط لري. دا روابط سره خراب شوی دی. هغه خانه ورورګلوي چې دوی ترمنځ هغه هم له منځه لاړله. هغه کوم مرسته چې په ستونزو کې دوی یو بل سره کولای شو راي هغه هم له منځه لاړلې. طبعا د ژوند خوان نشته هغه پستراب کې پسترس کې ژوند کوي نه یوازې دا چې دوی د خپل روابط ز سره لاړل او د دې ترڅنګ البته د خپل کلی له نور خلکو سره روابط هم مشلیدل ځکه چې وګړي لډاره اوس نشي کولای راوزی له خلکو سره کته پورته شي له خلکو د خلکو په مړي ژوند کې شرکت وکړي.
د خو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې وستونځره مېست کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي. خدا کار روسته په خیمان لري. د کابل د ترخی پلو سیدونکو رحمت الله هم دا خبره کوي.
موږ خپل دې زمن وزه دس قطر عابد نور سره فایده سو خو بیا زخپله درم یو غختل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم مال تور سره کین استم کنه دوی زل کی چاغه واغه مورتل مکه وی دسی خیر د دې لک شرایط اصل مشره خو دې بیا زل کی له سوال دا مجبور سی یا وډار سی یا ملامت دا دراغه خو ما بیا مر خپل مسئولیت په غاړه وخت ورغلم او دې کور ته کور کې ورته کین استم او اوس ان شاء الله خدی را سره که ما خپل ځان ملامت یم خپل په غاړه وخت ورغلم که دوی ملامتوم خو ما په غاړه وخت ورغلم په کور کې ورته کین استم بس اوس را سره خدیو ډیر خوشاله یم تاړي کې جوړس دوی خوشاله دي زم خوشاله یم علیکم جوړس
خیاړي کې پټول نه کې د انسان د عزت او خوشنخ سبب ګرځي همدارس خیاړي کې ل رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خان محمد وای چې دوی ډیر کوخ کوي ل خپلوانو سره خیاړي کې ولري نو ما وړه زیاتوي
تروزه فضل خدای د تروزه خمو چا سره قط علاقه بوګ نه دي کړی چا سره هر چا سره مون سميمي خبره دوستي انډوالي په صداقت سره کوو والا خو مو شکر د مونږ مشران لرو مثلا د زمونږ د خپلوانو مانس کې کومه جنگ جګړه کومه خبر راځي بس مشران دا فیصله کوي بیا موږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیت سره روغ جوړ شي یار تر اوسه نه مې دکړي نه ولا ډیر خوشاله مده قط او روابط خود سه او شی چې بیخي خنه ده باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډیوالی خپل سره پردې سره ټول سره او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې او مایفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو دا زمونږ په ځړه کې نه راځي چې یادا سره راځي د سره خو خپه يم څنګه وکړو دا نشته زمونږ په او راحت زو
خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوښښ وکړي چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو کوپریکول ندی نو موړې وای
کتر روابط باید خپلوانو ترمنځ ونسی کده خپلوانو ترمنځ کتر روابط کیږي د خوره ګناه ته ځان مخامخ کوي دا باید دوه سپنګيري د منډکی پنځه سپنګيري راځه مسی دا کتر روابط خلاص کی دا سره وغواړي د دې افغانستان انانات شایدي باید اوسې د جرګو په خلو باندې کیږي د پښتونوب په خلو باندې کیږي دوه خپلوانو په منځ کې کوم مشکل تر راغلي دا مشکل د پنځه دوه سپنګيري په مابین کې د خلاص د لسره دا مشکل که پز دا خو د بدی مشکل دا بدی تر جوړیږي دی نه خو دین خو خلاب کارونه جوړیږي دا د موږ ملک څخه بدبختی لنډ کوي دا خل دی او جوجه بدبختی لنډ کوي دا چې یو دیونه منی بل دی بل منی کدا سره ومنله مشکل راوړ دي هیڅ مشکل نه دا باید جوړ شي کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي بدی څه جوړس بدی خو د خدای خوخه نه ده کتر وابطونه شي کدا وصول دا ګناه ده دا کارونه د سپنګریو په خلو باید نه نه ته سپنګریو په خلو جوړ شي
اسلام هم په خو امنی کوړی کو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي ډیر اسباب دي د لپاره لکه اوس اکثریت مونږ او تاسو ورونه چې اخی په فریشانی اقتصادي فریشانی باندې مبتلا دي دغه یوازینی سبب هم د قطع روابط کېدلی شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه وفات سه نو دی د جای جهنم دی یعنی په ډیرو کلکو الفاظو سره چې یو سړی ته یو مسلمان ته دا ویلی سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا جای جهنم ګرځي په دې معنا چې دا ډیر یو بد عمل دی خطا دی روابطو یا مسلمان سره رابطه خطا کول خپلوانو سره رابطه خطا کول یا غو سره کینه په لړ کې ساتل دا شرحان بیخی نه روا دی
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي پروا پو استاد ضیاء الحق شمسی په اړه داسې وایي
بل ستونزې درلودلی شي اول خو دا چې انسان یوازې ژوند نسي کولی دا یو مسله بل رواني مسایل درلودلی شي چې ایجاد کړي هر یو کس چې تنها کیږي له ځانه سره شخصي انتظاعي او ډیر غیر واقعي افکار مخ کیږي منځوي ژوند دی او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي خپل ځان سره د ټولنې په رابطه د نورو په رابطه یو خاص ډول افکار ته رسیږي دا په خپل له یو بل زاویې زور دی رنځ دی او تکلیف دی ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګری او بیل خیخان سکوسی اعتماد نلری پټونه کی یعنی همیشه تاسو ادارات کې څو ګورې د تایید او د اعتبار لپاره د دوستان د باید معلوم شي سو په دې خاطر زموږ اړیکی کمیږي زموږ دوستان کمیږي او دا ستونزې د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای مشکل ورته جوړېدلی سي او د نورو سره په ژوند کې د وده پرمختګ شخصیت هویت او هرڅه جوړېدلی سي
زه نوید ځلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ
خو ګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاوي و تمثيلي ټوټه لرو چې تاسو پام ورته راړوم
د فرید پلاړه پویږي چې خور سره د عام نور زما مړی ژوندې بسته نور دې نه راکره راضی او نه ورزم
ولی بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندې وشکوه ته خو هر ورځ دې او چانه او چا سره اړیکه پرې کوي
ولی ته نه پویږي چې چا سره خېخي کړې ده هغه چا سره چې زور سره مړی او ژوندې نه لرم زما دې زدې دا کار وکړ او دې جان آغا لورې زوی ته وکړه
ګوره خزي دې خبرو پسې مه ګرځه اوس جان آغا خو دې ورور ده یوه خبره وه تېره شوه ولې په نا خبرو پسې ګرځې
ورور مې دی زه د چا پروا نه لرم یو ور مې چې زړه له چا تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم زه ورسره نه کوم ستا نو زړه ښه نو رښتیا دې میرویس جان واده ته څو نفر خبر کو نه شپه به کینو لس به ولیکو
څوک به خبر کې تا خو له ټولو سره شکولې ده له هیچا سره مړی او ژوندی نه لرې
ځه ځه خدای دې همسایګان او همکاران لري هغوی خبروم
هی خدای دې انصاف درکي زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې زیان مو وشو عذر مو نه
اوله زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم هغه خیښانو ته هم کم راغلو ټول میدان هغوی نیولی و او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي
ټول ستا کارونه دي نو هی
دوستانو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بلې خبرونې خو وخت
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
خوگو ریدون کو سلام لہر چودنی مرگ جوبلی او بد پیخ وروستا چارواکی پیخا پکلا کو ٹکو گندی او د پیخ قربانیانو تا دعا کوی د پیخ دا معلوم اولو لپارا کمیسون ٹاکی د حکومت ستره کارنامه هم دغه ده د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو
اوس پام کوئ ګډوډو خبرونو ته نتاقان
پنبه ګل چکا
او چمبل خیال نسواری لنډ خبرونه دغه دي
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلي څرخي الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی
په کابل ښار کې لوی موټر بم چاودنه سره ایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو